اوریدون کو د مشال ریډیو په یو بل خبری غړی کې د خپل قربا سره لمومند او د خبرونو وایاند نس اجمل سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ بستئ. په دې غړی کې به تاسو ته خبرونه دراورو، له هغې وروسته رپورټونه به هم دراورو، او په وروستۍ نیمای کې د سولې پر لور اونیزه خپرونه لرو. خو لومړی ورځو نس اجمل ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی د خبر پختونخوا سیاسي مشران وایي ک یادی صوبې ته د کاشر گوادر اقتصادي راهدارې سره تړلې سانتیاوی ورنکل شوې نو پرسید به احتجاج وکړي. د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر نن پاکستان ته دوره کوي او په سعودي عرب کې وسلوېخت کسانو ته د پانسه ورکولو پرسید په ایران کې احتجاج نه شوی دی. اوسته خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تیرېدو ته پرېنږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزي حکومت د کاشر گوادر لارې په حق د خیبر پختونخوا او بلوچستان ولستا دوکا ورکوي، خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره پوره هڅه وکړي. اغه زیاته کړه
ما وړاندې هم ویل دي چې لارې ډېرې دي، موږ به خپل حق اخلو. کچري زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلک وایي چې موږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کوم شي زموږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي.
د پاکستان مرکزی حکومت د پښتنو مشرانو د دې وروستۍ غونډې په اړه مشال ریډیو ته لاسنه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په سلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته وویل چې د سولې سیمه ایزې او نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کیدونکې راتلونکې سلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. هغه زیاته کړه
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي رو جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې
یاد دی چې د پاکستان پوسمشر جنرال راحیل شریف تیر اونۍ کابل ته دوره کړې وه او هلته د سولې په اړه د وروستۍ خبرې پیل کړې. د راحیل شریف د دې دورې نه پسته کابل د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11مه د مذاکراتو د یو نوي پړاو اعلان کړ. د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر نن پاکستان ته دوره کوي. د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوی خبر پاڼي په حواله وایي چې د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر عادل بن احمد الجبير با د خپلې دورزنی سرکاري دورې پر مهال له پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبري وکړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاني وشته ورته ور لګولې دي. د احتجاجونو لاغرست کیږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپګ سلويختو قیدیانو ته پانسیانی ورکړي. د سعودي عرب چارواکو النمر یو ترهګر ګڼلو، خو ایرانیانو ورته په سعودي عرب کې د شیا اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د یو مشر په توګه قتل. بلخوا د ایران د انقلاب سخت دریځ ساتونکو ژمنه کړې ده چې د دې پانسه به د سنی شاهي کورنۍ په مشرۍ د سعودي حکومت نه سخته بدله واخلي. د لنمر د پانسه په لړ کې د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سعودي استازي هم رابللي وو. بلخوا په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې امریکا د لنمر د پانسه په اړه اندېښنې لري چې د حالات فرقایي تاوتریخوالي په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نور هم زیاتول شي. التا د اروپای اتحادی د بهرنو اړیکو د اداري مشر فدریکا مورینی په سعودي عرب کې د ملا نمر النمر په پانسه سختي نیوکه کړې دي. میرمن مورینی ویلي په ځانګړي توګه د شیخ نمر النمر پیخه د بیان د ازادي او د ولسي او سیاسي حقوقو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي. اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پراتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو د بندیز په ځواب کې کړی دی. دا بندیزونه چې پرون د اوکراینی حکومت په ویبپاڼه خپاره کړل شو، د غوښې، کبانو، د پیونه جوړ شوو خوراکي موادو، سبزیانو او پر میوو په ګډون په مختلفو شیانو لګول شوی دی. د یو بل نه د بدلې اخیستو دا ګامونه لاغرستو مخې ته راغلی دي چې اوکراین د روس مخالفت باوجود له اروپایي اتحادیې سره د خپلواک تجارت معاهدې عملي کولو پریکړه وکړه. د سومالیا پولیس وای پرن په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنت برید کړی چې پکې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. پولیس وای د مغادیشو په مرکز کې ویلج ریسټورنت ته د داخلي دورستو ځان وژن کې بریدګر لسان پورې تړلې بارودی مواد چول. ویلج ریسټورنت چې سلور ځله په نخښه شوی دی، د حکومتي چارواکو، ځایي خبریالانو، تاجرانو دغسې د ځینو نورو خلکو لپاره مشهور دی. اور اس ته خبردار چې د ایران عدلیه د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو رسپانې خبرېدل د هغه سره لامل چې حکومت ضد پروپاګاندا غني منکل. د میزان سرکاري خبري اژانس د ایران د عدلیه د یوې بخبري سرچینې لخلي وای بهار رسپانه به سر لنن رسی د خبرېدو حق نه لري. دغه سرچینې میزان خبري اژانس ته ویل دي چې بهار رسپانه ځکه منشوا چې د انتظامی خلاف یې پروپاګاندا کوله، داسې مواد یې خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته تاوان رسوي. د خبرینو پای
اذنګو خبرونه مولا مشال لري ورتل چې انیسا اجمل باندې کول په دې غړي کې بوري. د سعودي عرب د بانو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر وای قربانی پښتانه ورکوي او اقتصادي لارې لنور سیمو تیریږي.
دا وطن چې په وینو وینو سور دی، نو تر دې قربانی باندې ورکوي او د کارګر غوډر اره مر صبا چې کوم به زمونږ مستقبل بدلی د پاره کې ډیر تخریب شي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وای د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف به عدالت ته ځي چې د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په کلا د وړاندیزونو لپاره ټاکل شوی ده.
ځان پاکستان یې کول غواړم ماته د انسان غوندې د بنیادي حقوق راکول شي. درې معنې د کمیټې د جوړولو څوک جوړیږي؟
په پاکستان کې د څېړنو امریت یو مرکز ویلي په دې هیواد کې د تشدد پېښې کمې شوې. په یو کار پوهوایي او د افغانستان د سولې علي شورا وای باید چې اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم برخه واخلي.
تقاضا در چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکرات او مشکلات شي، دغه یې اتحاد او یووالی د افغانستان په سیاسي رو جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
لبشال لري اوسره اوسې اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردون کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د سعودي عرب د بانو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. همداراز د دې هیواد د بنو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د سعودي عرب د بنو چارو وزیر به د خپل دورځنۍ سرکاري دورې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره په مختلفو مسایلو او نړیوالو مسلو خبرې کوي. تفصیل خپل خبريال ریاض مساخیل خلو چې له اسلام آباد د مقصد ټلیفون په کرخه دی. ریاض، څه معلومات لري؟
جی بالکل، اسرار څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د سعودي عرب خارجه وزیر به په دورځنی سفر نن پاکستان ته راځي. پاکستان کې بده د سرتاج عزیز او د غرنګ د نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ د فوزي مشروالې سره هم ملاقاتونه کوي. او کوم چې پاکستان یو پریکړه کړې ده چې کوم د سعودي عرب په مشرۍ کې یو سلور دیرش ملکی اتحاد جوړ شوی دی، په هغه اتحاد کې پاکستان هم د ګډون خبره کړې ده. خو په بار بار پښتنو چې په پارلیمان کې هم دا پښتنه د خارجه مشیر نه شوې دي او نور په خبري غونډو کې هم شوې چې د پاکستان په دغه اتحاد کې څه کردار وینو، تر اوسه پورې دا نه دی واضح شوی چې آیا پاکستان به څه قسم کردار، آیا دی به مالی مرستې ورکوي، آیا دی به فوجي مرستې ورکوي، دی به باقاعده فوج لیږي جنگ د پاره، د روزنې د پاره، یا هر نو دغه کمې خبرې چې کېږي مطبوعات وایي چې د سعودي عرب خارجه وزیر به خپل دوره کې په دغه معامله باندې هم پاکستان حکومت په اعتماد کې اخلي، ځکه چې پاکستان وایي چې موږ ته اوسه پورې د سعودي عرب لخوا دا نه ده واضح شوی، نو دغه لړکې به هم په اعتماد کې اخلي. ورسره ورسره دا دوره په یو داسې وخت کې کېږي چې کله پرون د سعودي عرب لخوا چې کوم په یمن کې د جنگمندی اعلان شو، نو هغه تیګه یا هغه جنگمندی چې کوم ده نو هغه هم ختمه شوې ده. نو په دغه وجه باندې دا دوره چې کوم ډېر اهمیت وړ ده، دورنی سفر دی د پاکستان، او پاکستان کې چې کوم کارپوهانو سره زموږ خبرو شوې، نو هغې وویل چې داسې لړکې چې داسې وخت کې چې پاکستان په مختلفو سیمو په مشرقي او په مغربي سرحد او په ملک دننه د وسلوالو خلاف او په جګړو باندې بوختې، نو پاکستان د پر بدا یو ډېر ګران صورت حال وي که دی په یو بل اسلامي ملک هم داسې په یو مهم کې شامل شي. پکار ده چې پاکستان دغه لړکې د امن او د سلامتۍ او د اسلامي نړۍ د یووالي کردار ادا کړي. جی
ډېر زیاته مننه ستاسو نه د مشر د خبريالو ریاض موسی خیل چې تاسو ته معلومات درکول. د سعودي عرب د بنو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. اوردونکو زه تاسو ته چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار د سینټ غونډې ته ویلي وو چې د سعودي عرب مشرۍ د ترګرۍ مخنیوي زده جوړ کړل شوی د څلور دیرش اسلامي هیوادونو اتحاد کې د پاکستان د شاملېدو پریکړه د پاکستان په ګټه ده، خو د سینټ غړو بیا غوښتنه کړې وه چې باید پارلمان ته د دغه پریکړې په اړه پوره پوره معلومات ورکړل شي. همدارز نور تفصیل پر دې اړه له خپلې خبريالې رابع اکرم خان اورو.
د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر په وینا چې پاکستان د اتحاد لپاره خپل کار پیل کړی دی او چې څنګه دا مکمل شي نو پارلمان به اعتماد کې اخیستل کیږي. د لړکی د سینټ چیرمن سوال وکړو چې یو کار مکمل نه دی نو په اتحاد کې د شاملېدو څه ضرورت وو. سینټ کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په دې اتحاد کې ایران، شام او عراق نه دي شامل کړی شوی، نو دینه خدا تاثر ترلاسه کیږي چې آیا دا هم د دې ملکونو خلاف دی. د لړکی مشالېډیو سره په خبرو کې سینیټر ستاره ایاز وویل چې دا د موجوده حکومت ډیره غلطه پالیسي ده چې په مهمو معاملو پارلمان نه خبره. د دې په وینا کې پارلمان په دې لړکې اعتماد کې وانخستې شو نو د پارلمان غړي به احتجاج کوي.
دغه غوښتنه شوې وه چې تاسو سعودي سره اتحاد کوي نو تاسو پارلمان اعتماد کې نه دی اغسته. او بل خبره دا ده چې څلور ملکونه چې کم په خپل هم د دهشتګرد شکار دي هغه ته نه بلې لري کړې دي. جواب ته مونږ غوښته دي او هغه دا د دې شکل مونږ دا خبره فائنل کوو نو مونږ به پارلمان ته راځو او مونږ به د دې سره خبره کوو. دوی به په اعتماد کې خو بیا به الله سره اتحاد فائنل کوو.
قانون پخوانی وفاقی وزیر او تجزیه کار افتخار ګیلانی وایي چې سینټ لخوا دا غوښتنه په سمه شوې ده چې په دې مهمه معاملې د پارلمان په اعتماد کې واخیستې شي. افتخار ګیلانی زیاته کړه چې ایران، شام او عراق په دې اتحاد کې نه شاملولو وجه دې معلومه کړې شي. دی وایي
عوامي نمائندگان په فیصله کوي، هغوی ته فیصله کول پکار ده چې دا ملکونه پکې ولې نشته. تاسو اتحاد جوړوئ، اتحاد کې بعض ملکونه پر خپل وجه زما ذاتی خیال خدا ده چې نه ده په کار چې دغه اتحاد کې مشامل شو. په دې وجه هم چې دا ملکونه تاسو ولې پریښې دي، یا خو دې سره متوجه وښه.
یاد دې وي چې اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ کړی شوی د اسلامي ملکونو اتحاد کې د پاکستان په شاملېدو د تحفظاتو اظهار کړی وو او حکومت نه یې غوښتنه کړې وه چې د اتحاد په اړه د پارلمان خبر کړی شي. او دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ په ټولو قسمونو کابو موندلو لپاره ایران دې په دې اتحاد کې شامل کړی شي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اردوونکو تیر روز په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د کاشغر گوادر اقتصادي لار له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب پر لور اړولو په باب لا یو غونډه وشوه چې په کې د سلګونو په شمیره کې د بلوچستان او خیبر پختونخوا اولس او د سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلما وزیر اعلی پرویز خټک په ځای مکول چې خیبر پختونخوا د اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي یعنی ګیس پایپ لاین، ریلوی ټریک، آپټیک فایبر او نور اسانتیاوي ورنکړې شوې، نو دې به دغه راهداري د صوبې له خاورې تیرېدو ته پرېنږدي. پړې تفصیل د مشال ریډیو خبريال زلان یوسف زیرا کوي.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لارا او غي سر تړلې نورې اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا د پښتونخوا او لسی تحریک لخوا په خبر کې تابع شوی غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د قامي وطن پټه سکندر شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډه ته وینا کې ویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا اولس او سیاسي خلک په دوکا کې اچولې دي، خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره تر اخري حدا جنگ کوي.
مینه پہلے کہا کہ راستے بہت ہیں، ہم اپنا حق لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اگر اکیلا بھی ہوں انشاءاللہ میں حق آپ کو لے کر دوں گا.
ما وڑاندې هم ویل دي چې لارې ډېرې دي، مونږ به خپل حق اخلو، کچری زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلک وای چې مونږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کوم شي زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. کدا سڑک یا اقتصادی راهداری زمونږ له صوبې تیریږي او مونږ ته پکې سنرا کوي، نو دا لدې صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بل غاړه دی بوزي. د خیبر پختونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لارې لپاره د پارلماني کمیټې مشر اسد قیصر اویل چې د روستو پاتو سیمو پر مختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع خشي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پختونخوا اولستا ورکي.
سوشل لائف دیسره بالکل چینج شو، پونن پختون در پتر او خاور پر سر شو، اقتصادی دی اثر مونگا په تاریخ کې دوه روخ راشي چې په دې وار انټر کو دې بل سره خراب شو او دا غیر نه پاو د تر کې اتچ کمال دی ډیولپ علاقه دا غټ ډیولپ کیږي نو دا استوک نه جوړیږي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې ویل چې سورو دی وړاندې د وزیر اعظم لخوا په جوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې په نوم پرانستا درغلی ده، ځکه چې دغه سړک د 2001 کال یو زړه منسوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زور یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
دا وطن چې وښته په صدا او بیل لري 3% ورته ملایږي، دا وطن چې د پاکستان جی ڈی پی ته 2% ورکړي، نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب، د ټول نه پر، د ټول نه بیروزګار ورې دي. دا وطن چې په مینه مینه سور دی، تر کوم شهر چې په 10000 شهیدان کې د دهشتګردي دي، نو 25000 په دې کې پښتانه دي، نو تر دومره قرباني به ورکړو. او د کارګر گوادر هغه منصوبا چې کم به زموږ مستقبل بدلوي، مله به امر راکړي زموږ غریبي به ختمي، نو پازو کې بیا تخرج شي
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قامی وطن پارٹی، عوامی نیشنل ګوند او جماعت اسلامی د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې پراتونکو څو ورځو کې د نن د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت پاکله د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټې چې مشري د وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار ستاز عزیز کوي، له قبایلي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځنو قبایلي سیمو ته ورغلي او پراتونکو کې هم د تلو اراده لري، خو د فاټا لایټس فورم په خبره د کمیټې غړي او د هغوی فیصلې ورته د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصیل له ملي حمیدزاده اورو.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټه د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټه په پېښور های کورټ کې چیلنج کړي. د فاټه د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند وايي پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلی سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
د دې کمیټې خو صحیح سیټ بدی وجه باندې نشته، دا بل بدی بنیاد باندې وي چې
پاکستان کول غواړم ماته د انسان غوندې د دنیا دي حقوق راکول شي نو چې کله یو بل دې د لپاره پیش کړی شي نو سیده ساده په دغه بل باندې ووټنګ پکار دی چې په هغې باندې بیل شي او د فاټا ټول اختیارات د پرزیدنټ سره دي دې معنی د کمیټې د جوړولو څوک جوړېږي او بل طرف ته د دې ریاست پنځه اهم منسټران هغه راځي باغیول ته پدې مومن ته د دې لپاره اوس حالات صحیح دي او ځینو د خلکو نه تپوس کوي چې یو غلط ریزلټ راشي او د فاټا د سټیټس هم داسې پاتې شي نو مونږ خو په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسز چیلنج کړي دي خو مونږ اوس روان یو انشاءالله مونږ دا کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې د دې کمیټې چې کوم ریزلټ راځي هغه بالکل سره قابل قبول دی نه
دا چې آیا د قانون له پلوه په عدالت کې د کمیټې خلاف درخواست جمع کېدی شي که څنګه د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدي د کمیټې د مشروعیت په اړه وایي
چې د فاټا متعلق فیصله کیږي او د فاټا نه باخبر خلک پکې نه وي دا د رول اف پروپرایټي لاندې نه مني اکل قانون قانون خو هر هغه شی مني چې ریزنیبل وي دا ریزنیبل نه ده دا کمیټي او دا د پروپرایټي د اصولو مطابق نه ده چې د فاټا نمائندگان په پارلیمنت کې شته فاټا کې نور ډېر تعلیمي افته خلک پکې شته نو هغه پکې ولې کېنه نه
د فاټا اصلاحاتو کمیټه مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي په دغه پنځه رکنی کمیټه کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سربیرا د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار ناصر جنجوا او د ماحولیات او وفاقی وزیر زاهد حامد شامل دي دغه کمیټه په دې رستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلی سیمو ته هم د تللو پلان لري د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلی سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي
کمیټی نے تو یہ فیصلہ کیا ایک
کمیټه دا فیصله کړی دا او یو منافذه کړی هم دا د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي سملې او سنټ غړي شامل ول ټول مورغختی وو او په تیر غونډه کې د ټول موقف مؤخسته وو تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دادې چې ټول سره سلا مشوره وشي نو هغه مو کړه بل دا فیصله مو کړی چې کمیټی به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي
دا په داسې حال کې چې د فاټا مشران او اولس لسیمه د اف سی آر ختمولو هلته د عدالتي نظام غځولو قبایلی سیمه یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې لفاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې و
د ملي همیزدار رپورٹ موریدو اردوونکو په پا پاکستان کې د څېړنو امنیت په اړه د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس وای تیر کال هم پاکستان له کورنۍ امنیتي مسلو سره مخ شو خو د 2014 کال پر طلب دغه هیواد کې تیر کال د تشدد پیښې 40% کمې وی چې یو مهم او مثبت خبره ده بل خو ځینې کارپوهان وایي که هم په پاکستان کې د قومي اکشن پلان او د ضرب عضب عملیاتو له وجې د ترګري پیښې کمې شوې دي خو اوس هم په دغه هیواد کې د ترګري ګواښونه موجود دي تفصیل زموږ له همکاریا نیس اجمل اورو
په پاکستان کې د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپله ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 40% کمی راغلی دی د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ د وسلوالو بریدونو هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو خو تیر کال دا شمېره 2012 وه د دفاعي چارو سیڼون کې ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د قومي اکشن پلان یو برخه ده خو اوس هم ډېری خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري
مګر نیکسټ اکشن پلان کې تاسو ګورئ نو هغه باندې خو چې کم دغه عسکري اړخ دی هغه باندې خو کافي پیشرفت دی باقي دغه باندې چې کم اصلاحات مدرسو کې اصلاحات دي په تاسې چې کم هیڅ فیچرز دي هغه باندې پابندۍ دي تنظیمونو باندې چې دا کوم پیسې کوي راټولې په دلته په چنده باندې یا دغې فنډنګ د بهر نه کیږي یا د دننه نه کیږي دغه باندې څه داسې لوی پیشرفت نه دی شوی چې هغې ته یو فیصله کوم نقصان هغې ته ورسوي دا چې کوم تنظیمونه دي نو د دې په وجه باندې چې کله حالات دا واپس مونږ هماغې سطح ته تلي شو ښه وخت خو مونږ سفر کړی دی خو دومره هم نه دی کړی چې دا واپس کېږي
د سی آر ایس ایس تراپور لمخې په قبایلی سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو چې تیر کال 1918 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډیره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور لمخې دغه سی بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډیره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 3001 کمی شوي دي. څېړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د ناملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پېښو کې خو کمی ضرور راغلی دی خو ترهګري نه ده ختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په جرنالستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو د وړاندې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغوی د طرفه اوس هم د خلکو په فدلاکي شته.
د سیلونو امنیت زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پرتلا تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 15% کمی راغلی دی. خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعهګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې ترکامي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کارروایانی دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غوډه نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو په میډل ایسټ کې چې کوم په سیریا کې کوم حالات چاند د داعش او په نیمه نیم یو خلک راجمع شوي دي او په هلته کې د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. زمونږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو هغه علاقایي او هغه منطقوي او هغه د نړیوالو نو هغه ټول تقریبا مثال ته کې جمع شوي یو خو غټه وجه دا ده. دې معادله چې په افغانستان کې زیات خلک ترهګر کې جنګونې باید جمع شوي دي او په افغانستان کې هلته چې تاسو ګورئ چې هلته کې د داعش او د طالبانو چې کوم اکټیویټیز دي نو هغه کې ډېر زیاتې راغلي دي.
د سیلونو امنیت د زده کړو مرکز له مخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم ګډون ولري. بلخوا کارپوهان پر دې عقیده دي چې طالبان لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښایي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتووالی نیسي. تفصیل د ناجیه ساپۍ په دې رپورټ کې وو.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغه هلو ځلو تقاضا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو مستلار شي. د غوي اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. د افغانستان په ثبات او ټیکاو کې
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یو غونډه هم جوړه کړې ده. د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډه جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له وادر څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمندي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو یې
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د بخښنی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خبره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی وو او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسلوال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان وزیر د پوښتنه ځواب وي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخر دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
د راجل صاحب ریپورت موردو لسنی بجی شوی لانی ساجمل د خبرو لنډی جوړو.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوی خبر پانی په حواله وایي چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبير بعد خپل دوه ورځنی سرکاري دورې پر مهال پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبري وکړي. د خبر پختونخوا سیاسي مشران وایي چې خبر پختونخوا ته د کاشغر گوادر اقتصادي رهدارۍ سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې، نو دوی به د غلارې د صوبې په خوري تیرېدو ته پرې نه ږدي. پرین په خبر کې د پختونخوا لسی تحریک لخوا د پاکستان چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یو غونډه وشوه. د افغانستان د سولې علي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې علي شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال لیډیو ته وویل چې د سولې سیمه ایزې نړیوالې هلې سلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې د کیدونکي راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. د ایران اتلیه د بهار په نامه د اسلام غوښتونکو رسپانې خبرېدل د هغه سلامله چې حکومت سي پروپاګنډه غني منع کړل. د ایران په سر ښار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کې کاڼي ویشتي او ورته اور لګولې دي. د احتجاجونو لای رستو کېږي چې سعودي عرب د شیعانو یو مذهبي مشر نیمر النمر او نورو شپږ سلویښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړي. او اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پراتونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو بندیز په جواب کې کړی دی.
خبرونه مو له مشال ډیو ورزل چې نساجمل لوند کو لوردونکو په دیني مایکې ستاسو لپاره د سولې پر لورونی خبرونه حمله رو خلوم لزو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنه ورسپانو په خپل ادارو کې سره غستی احمد الله توکش.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلی مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال باندې ترهګری د خاتمه کال وی او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دې د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي چې د ترهګری پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیان ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتی ادارو عسكر هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې د پیښور د آرمی پبلک سکول پیخه څخه ورستو د ترهګری د مخنیوي کما قامی تګلارې جوړ کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایانې روانې دي، خو ضروری ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګری ده او ترهګری خاتمې لپاره ضروری ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوز او اولس ترمنځ مثالی یووالی موجود وي او دغه والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سہولت ورکوونکو منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمې لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو ان شاء الله 2014 کال بعد ترهګرې سړی اخري کال وي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا او رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکي سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر جمع کړی ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوی ده. رسپانه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازې د دینه لګیدې شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کومه چې صحیح لار نه ده. ورسپانه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروسته حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې باید تاجرانو یوې مخصوصې طبقې ته فائده رسي. خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی ته د سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي. نو حکومت له پکار دي چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا نوسپنه لیکي باید چې د قبایلي سیمو په بیا آبادکاری او نظام جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او پوستا دویم رول ورکړل شي. بلخ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل ویبپاڼه لیکي په دې هیواد کې بشپړ انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا ده چې دارنګ په جمهوری حکومت او ادارو د ولس باور پر ځای شي. د مخالي غټي برخي په دې رپورت کې ورو د ریټرن وسپانې په اجازه کې راغلي دي. د پاکستانی فوز لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضرب عذاب عملیات ډیزر سرته ورسوي او خپل ټوله توجه د کډوالو بهاله او د قبایلی سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلی سیمو د بیا آبادکاری او نظام په جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او په استاد دویم رول ورکړل شي او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلونکي اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشستنې دي تر څو چې پوز او ولسی حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلی سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت تبا په ټول هیواد کې د ترګرې پر ضد مبارزه کول وی او باید چې د دې لپاره د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي او تر دې هم دوا مهمه چیلنجونه داري چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکی مرسته وکړي او له هندستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي کې خېکړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل ویبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلیمانی او د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا ردی خبرې پخلی کړي چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغه ادارې ذمہواری ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړي چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دا رنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په اخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده او دا رنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاڼي ویشتي او ورته یو ور لګولې دي. د احتجاجونو له هغه وروسته کیږي چې سعودي عرب د شیعاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نورو شپږ څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانی ورکړي دي. تفصیل په دې رپورت کې ورو. د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر باقر النمر ادامولو په شیاسي مخه یو لړل یونونه او غوسی را پارول دي. ایران د سعودي عرب د غغام په کلکه غندل دي. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی وو، خو پلویان وایي چې د پتاو تریخوالي کې لاس نه درلود. د نوموړي له نیونې وروسته د سعودي اقلیت شیا ټولنو لخوا یو لړ لاریونونه شوي دي، خو د سعودي عرب د عدلیه وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي موخه وه انکار کړی دی. د دغه خبر په خپرېدو سره په سیمه کې ایران سخت غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی سعودي به د دغه اعدام لویا بیا ورکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فدریکا موغیرنی اهم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیا مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. دغه شپږ 50 کلن مولا د هغه 40 کسانو په ډله کې دی چې د ترګرې د جرمونو په تړاو پرون په دار وځړول شو. بل خو ایران په سعودي عرب د ترګری د ملاتړ تور هم لګولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د حسین جابر انصاری دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون وویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سغدریزو سنیانو ملاتړ کوي، خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. انمر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیاګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یو برخه وه چې شیاګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړي وي. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس وژل شول او وروسته حکومت د شیا اقلیت په سلګونو غړي ونیول.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. دا ورسپانی په پاکستان کې د ترګری غوښته کتنه کړې ده. ورسپانلی کې په هیواد کې دننه په ورستو کې د وسلوالو ډلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي، او همدارز د ترګری ځنی داسې پیښې مخ ترغلي دي چې ورسره تعلیم یافته ځوانان تړاو لري. ورسپانلی کې په دې لړ کې سخت غمونو پر تکولو ته اړتیا ده. د مقالې غټي برخه له ملیحه امیرزاده ورو
ډان رسپانلی کی په مردان کې په تیرو ورځو کې ځانمرګي برید کوي. یو طرف ته په هیواد کې موجود د ترهګرۍ د ګواښ یادګیرنه کوي، نو بل طرف ته د ملک له نورو برخو خبرونه هم د اندېښنې وړ دي. روانهونه د پنجاب صوبې د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې سرګندکړه چې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي اته مبینه کسان نیولې دي چې ورسره د پروپاګاندا مواد وو. رسپانلی کی دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو. رسپانلی د کراچۍ د سفوره ګوټ ته پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسيټیانو نه زده کړې ترلاسه کړې وي. بل خو د لاهور دا خبر چې د یو شخصي یونیورسيټي یو استاد د حزب التحریر نومې وسلواله ډلې سره په تړاو تورن دي، دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی. رسپانلی کی داسې فکر کوي چې دا هر څه یو نوې خبره ده، خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده، بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبريال ډانیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوی و چې د پاکستان او برېټانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وي. رسپانلی کی القاعده هم په تیرو کلونو کې خاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده. بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډله د پروپاګاندا په طریقې کار کې زیات مخکې ښکاری. رسپانلی کی دا د اندېښنې خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسلوالو د زیاتېدونکو غوښ په وړاندې تیار نه ښکاري، چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولې خو په انټرنیټ لکړه کې ډک مواد د خپرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري. رسپانه دا مهم بولی چې باید د ریاست ته هڅو ترڅنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپل مرسته وکړي. رسپانلی کی اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي. رسپانلی کی د ترګری مسله یوازې د فاټا او نورو ترګری ځپلو سیمو نه ده، بلکې ټول پاکستان یې تر اغیز لاندې دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوې درجه کې لیکي په افغانستان کې ورستربلې حالات خرابېږي او طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې بریاوې ترلاسه کوي. د برچ حال کې دا چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي دي چې طالبان دې په ترګري اصول کې د یوې انتخاب وکړي. دریالي کې باید په افغانستان کې خپل ټول هیوادونه د دغه هیواد په سولو او ثبات کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. د ادارې ځنې برخیل انیس اجمل اورو.
دلی ټایمز ورځپاڼه په یوې اداریا کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابېږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د دوه سره یوم کال را پدی خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو، نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې، خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي. دلی ټایمز لیکي امریکا ته هغه مهال د ټولو حالاتو معلومات و، خو بیا یې د دوو وجوهاتو له وجې پر پاکستان باور کاو. په دې کې لومړی وجه دا و چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لاره نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت و. او دویمه وجه دا و چې په سیمه کې د پاکستان پوځ یوازینی طاقتور ځواک و چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. ادارې لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل، نو د اسټابلیشمنت کړلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټابلیشمنت دیتا اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پیښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. ادارې لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دیتا هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. ادارې لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه ده. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅوي شي، او بیا امریکا د افغانستان د لړکی غوښتنه کولی شي. اداریه افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستې دي، او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلې دي. ادارې لیکي چې د طالبانو او افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبت پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. دلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړي د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه ده، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغېز وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم لجمنه سره سم ورسېدلې د ونځي خبرونې د سولې پر لور. د مشال ریډیو د دې خبرونې په ننۍ بڼه کې د پښتو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې سره برخه لرونکي خدای خدمتگار تحریک پړه ده. دا خبرونه تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل مشال ریډیو ورې چې کوربې بشیر ګواخلي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکی خدای خدمتگار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولېزو لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالي مبارزه کړې. زه بشیر ګواخیم، هله دا چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدای خدمتگار تحریک د خان عبدالغفار خان باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لری کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو باندو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ، او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدای خدمتگار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږیدلی و. د پلار نومې بارام خان و. د نوموړې د ځواني په محل هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړې د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي. او د دې کار لپاره د هندستان د خپلواکۍ ګټونکو بنسټ خودونکی او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندی سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډیر کار کړی وو. دا چې څنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستی او کار کول لپاره د عدم تشدد مبارزه فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وی چې کوم ځای کې بعضی سيزونه د انسانانو د ټولنې په ضد زی، نو اغل تاسو خلک ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ماته دا ښکاری چې د دې الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میاں جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه رستو سره بیا نور خلک ملایو دغه چې کوم ټولګي او دا سید ملګرو د ځوانانو د الکانو نو دی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زمو جوند او جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې دی، دا بیوسی ولې دی، دا افغانونه ولې دی، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډیره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کول په خپل کې بحث او مباحثه کولی. دا سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو ک چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره زی او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته زی په ځای کې چې کوم خلک وسیږي د اغې د ترقۍ غاړې ته زی خبره پرمختګ غاړې ته زی، نو په اغې کې ضرور داسې شوې دي چې اغې منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو په دې زیات خبرو یعنی خلکو ځان ځان له جنډه کړې منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړې ده، اجتماعي کوشش کړې ده. دغه خبره ورته د مخه تراتله چې ښا دغه منظم کوشش د سنه شروع کول پکار دی او د سنه شروع کول پکار هغه سوالو چې دغه زینه شروع وکړي.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودي. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدی او پلریکولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه قتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وه هڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو للارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجہد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمې دي شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېخي ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سولیز حل راووزي. د باچا خان تعلیمی مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړه دا چې څنګه داسې وکړو چې د مشرانو چې کوم جنریشن یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو. خو چې د غیر روان نسل خو سه علاج شي یا د غیر روان نسل لپاره خو سه داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمه په حواله او د تنازیو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخ کې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولې شي. نو هغه د پاره خو هغه تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب دی داسې سکولونه خلاص کړ چې هغه کې یو غاړه ته خو نوی علوم او داسې علوم مو لکه داسې چې به شامل شي مثلا انګریزي چې د نور دنیا نه ماشومان خبرې دي شو نو نسل خبرې دي شو دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شي. د سکولونو چې کوم په آزاد سکولونه وي دا هغه سالانه کانفرنس کې به ډېر شي خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه را غوښته د لاکی مشران هم را غوښته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي. باچا خان هم داسې کول. د نوموړي کتاب زما ژوند او جدوجہد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلی ته لاړ نو هلته به د نئی جولا نداف دیقان یا کوم بل داسې کس کرا ملمکیده چې په کلی کور کې بورتا خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملی ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه توای.
بادشاہ خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتکارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا کورنۍ راته وویل چې بادشاہ خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیست او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. بچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزي سرلاري مهاتما ګاندي ډېر نږدې ملګری وو. د سرحدي ګاندي په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندي لمسه راجموهن ګاندي وایي چې بچا خان او ګاندي دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. بچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړ کړي چې څوک غاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. ورسته د مهاتما ګاندي په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وسلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې بچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندي اخیستې وه، خو خادم حسین وای داس نه دا او بچا خان سره دا سوچ لړډیر په خاره هيسي وو.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه نه راولاړ شو، خو دا هغه وخت و چې کله بچا خان نتر ته ګاندی سره لیدل کړو. نه بچا خان داس یو تحریک کې شامل چې هغه د هند په حواله وو، دا خالص د کلی کوسی د چم مالت او د جنرستو د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې بادشاہ خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د ایوې نخې په توګه سری جامع اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د بچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه څه مو د وړاندې مشال رډیو ته ویل چې کله یې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندي د تشدد د نه استعمالولو د سیاست للارې پر انګریزانو ځمکه تنګ کړې وه، نو له بلې خوا بچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردي جوړه کړې وه.
تاسو
له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بيخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځه یا مدرسه جوړ کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچي په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجي وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
هغه مهال خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي وو. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی ترڅنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونه روسته او شی بوتره ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.